ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سړی مشه خبر من اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري نن د یکشنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 9 نیټه دا وخت شوې دی په پښتونخوا کې د محل د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 9 بجې دی زما ستاسو قربانه مو نظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د نړۍ شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو جی 20 غونډه په داسې حال پای ته رسیدلې چې شاوخوا 100,000 کسانو احتجاجونه ترسره کړي دي. بلې لوري ته په مصر کې د جمعې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې د 23 حکومتي عسکرو د وژلو ذمهواري داعش قبوله کړې ده.
داعش د جمعې شپې ناوخته په خپلې ویبپاڼې خپور کړې شوې یوې بیانیه کې دا دعوه کړې.
بلې خوا په موصل کې د داعش وروستۍ دفاعي لیکې ماتې شوې دي او د عراق دولتي ځواکونه دعوه کړې ده چې په راتلونکي 100 ساعتونو کې به دغه ښار په مکمله توګه ونیسي.
د عراق د ګډو ځواکونو کمانډر وای چې د دوی عسکر په وړاندې روان دي او د داعش وسلوال یې د نهر دجله یا اروند رود غاړې ته ورغونډ کړي دي.
سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو مشران نن د جرمني هامبورګ ښار کې د سختو احتجاجونو برسیره د دوه ورځنۍ غونډې په آخري ورځ هم خبرې کوي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ د غونډې پر مهال د برتانیې، انډونیشیا، سنګاپور، جاپان او چین د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. په دغه ملاقاتونو کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د مهاجرت او روغتیايي څانګې کې د افریقایي هیوادونو سره د مرستو په سر غونډو کې هم برخه اخیستې. نوموړي ژمنه کړې د نړیوال بانک په مرسته به په افریقا کې د ښځو لپاره مالي کاروبارونو پروګرام کې امریکا 50 میلیونه ډالر مالی مرستې کوي او همداراز د شمالي کوریا اټومي پروګرام تر ټولو مهمه مسله وه. د جی 20 ډلې د نن ورځې وروستۍ اعلامیې د پاریس د موافقې په اړه هغه درځه هم رابرسیره کړی دی چې د امریکا او د ډلې د پاتې غړو ترمنځ موجود دی. د جی 20 یا د نړۍ د شلو سترو اقتصادي ځواکونو په هغه وروستۍ اعلامیه کې چې د دې ډلې مشرانو پرې موافقه کړې ده راغلي دي چې دغه ډله د پاریس یا موسمي بدلون له تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو پرېکړه مني. خو اعلامیه زیاتوي چې د جی 20 نور غړي وایي چې د پاریس موافقه په شاتلون کې نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو وینا کې د دې ډلې له مشرانو وغوښتل چې له جوړجاړۍ څخه کار واخلي. د اقلیمي بدلون موضوع د هغو خبرو یوه عمده ټکی وي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ترمنځ نن وشوې. بلې لوري ته د جمعې په ورځ د مصر په سینایي پیننسولا سیمه کې د شوي حملې ذمهواري د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې، کوم کې چې لږ تر لږه 23 پوځي عسکر وژل شوي دي. د مصر چارواکو ویلي دا د موټر په ذریعه یو ځانمرګي برید و چې د سینایي په شمال کې پر یو پوځي پوستې یا چک پوینټ ترسره شوی دی. ویل کیږي په پیښه کې 16 سرتیري وشتل شوي دي. راپور وایي په تیرو دوو کلونو کې دا تر ټولو لوی برید دی چې پر پوځي ځواکونو ترسره شوی. بلې خوا مصري پولیسو ویلي دي دوی د شنبې یا خالي په ورځ د اسماعیلیا روزنې کیمپ سره نږدې شاوخوا 14 وسلوال هم وژلي دي. بلې لورې ته په موصل کې د داعش وروستۍ دفاعي لیکې ماتې شوې دي او د عراق دولتي ځواکونه په څو راتلونکو ساعتونو کې د دې ښار د بشپړه نیولو اټکل کوي. د موصل ښار په 2014 کال کې د داعش وسلوالې ډلې ونیو او د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې خپل خلافت اعلان کړ. په داسې حال کې چې د داعش یو شمیر وسلوال لا هم د موصل په زاړه ښار کې مقاومت کوي، عراقي سرتیرو پرته له دې چې د ښار د بشپړ ازادېدو رسمي اعلان وشي د دجله سیند په غاړه په خوشحالیو د بریالیتوب په جشنونو پیل کړی دی. د عراق دولتي ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي ملاتړ نه برخمن دي د موصل ښار د بیرته نیولو جګړه 8 میاشتې مخکې پیل کړه. د مرستندوی ټولنو په وینا د دې جګړې په ترڅ کې 900 زره کسان چې د دې خار له جګړې د مخې نیمایي نفوس کېږي د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي او په زرګونو کسان په جګړو کې له منځه تللي دي. د عراق دولتي تلویزیون د شنبې په ورځ ویلي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به په څو راتلونکي ساعتونو کې د موصل خار بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د پوهنتون دننه د وژل شوي محصل مشال خان پلار اقبال خان ډیوه راډیو ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو څخه به انصاف غواړي. هغه زیاته کړې چې تر اوسه یې د مرکزي حکومت واکمنو تپوس ونه کړ، نو ځکه داسې یو ګام اخیستلو ته اړ شوی دی. د پاکستان سترې محکمې د پیښې پلټنو لپاره یوه ډله ټاکلې وه، خو تر اوسه یې پرې څه عمل نه دی کړی. که څه هم په مشال خان د مذهب سپکاوی تورونه ثابته شوي نه دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو د دې ورځې خبری خبرونه خبرونو تفصیل تاسو اوریدلو او د مهال زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم موږ سره د جی 20 غونډې په تړاو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ویل چې د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو مشرانو نن د جرمني هامبورګ ښار کې د سختو احتجاجونو برسیره چې په کې ګڼ شمیر خلک راغونډ شوي وو، د دوه ورځنۍ غونډې په آخري ورځ هم خبرې اترې کړې دي. په دې خبرو کې کوم مهم داسې ټکو ته اشاره شوې ده او پرې بحث شوی دی، دغه ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو جی 20 دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال پای ته رسیدلې چې د جرمني په هامبورګ ښار کې نږدې 100,000 پورې احتجاج کوونکو سرمایه‌دارانه نظام په ضد لاریون وباسلې. احتجاج کوونکو لوټ مار کړې او په لاره کې سیزنو ته اور هم اچولې. په خپلو شعارونو کې ماحولیاتي بدلون، سرمایه‌دارانه نظام او د سرحدونو معاملې هم شامل کړي. دوی وویل زمونږ تمې وې چې د ماحولیاتي بدلون په سر به ګټورې خبرې وشي، خو هیڅ قسمه مثبته نتیجې مخې ته نه دي راغلي. په جرمني کې د جی 20 غونډې شروع کېدو سره سم حالات ډېر زیات کشیده شوي وو چې له وجې د جرمني حکومت خصوصي ځواکونه هم په هامبورګ ښار کې پر ځای کړي وو. نږدې 215 پولیس چارواکي د احتجاجونو په وخت جوبل شوي هم دي. کومو ډلو یا تنظیمونو لخوا دا لاریون او احتجاجونه اعلان شوي وو، هغوی هم د تشدد د پیښو غندنه کړې او ځان یې د دې نه ډډې ته ساتلې. د جرمني چارواکو د خپلې فیصلې دفاع کړې چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جی 20 د غونډې تابعیه یې کړې وه. په جی 20 غونډې کې شامل یو شمېر مشرانو هم د جرمني په هامبورګ ښار کې د دنګو او د فساد د ماحول غندنه کړې. د فرانس صدر ایمانیول ماکرون وویل مونږ د هغو خلکو خبره نه کوو څوک چې فعالین وو او کوم یو مقصد لپاره په احتجاج راوتي وو. مونږ خو د بدماشانو خبره کوو چې بدې کړې دي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل خبریالانو ته وویل زما خیال نه دی چې مونږ دا ووایو چې په ځینو ځایونو کې نړیوالې غونډې یا سمیټ نه دي کول پکار. جی 20 غونډې په مهال د نړۍ مشرانو د یو بل سره مهم ملاقاتونه هم کړي چې پکې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ملاقات د روس صدر ولادیمیر پوټین سره شوی، کوم چې نږدې یو غنټې پورې روان وو. دواړو مشرانو د موقع مناسبت سره د همکارۍ او نړیوالو ذمہوارو په سر کوټلې خبرې کړي. د امریکای خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن د ملاقات وروسته میډیا ته وویل صدر ډونالډ ټرمپ ولادیمیر پوټین د امریکای په صدارتي ټاکنو کې د روسی مداخلت په خبرو خو زورولې. خو تیر ورځ د جی 20 غونډې په پای کې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د ایشیایي هیوادونو مشرانو نه د کلکې همکارۍ غوښتنه کړې. صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مسلې حل راوباسلو په معاملې د چین صدر شی جینګ پینګ سره هم په ملاقات کې غوښتنه وکړه چې په دې معاملې سخو کول پکار دي. صدر د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره هم ولیدل. دواړو مشرانو د شمالي کوریا مسلې حل لپاره معلومات شریک کړل. سپینی ماڼۍ هم د جاپانی وزیر اعظم سره د صدر ټرمپ ملاقات وروسته بیان جاری کړی چې امریکا د جاپان دفاع لپاره هر قسمه ګام اغستو ته تیار دی. د چین صدر شی جینګ پینګ هم د صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په اړه وویل یو شمېر حساسه مسلې امریکای او چین ترمنځ لا هم پاتې دي، خو نوموړي د دې خبرې پخلی وکړو چې صدر ډونالډ ټرمپ سره یې یو کلک تعلق جوړ کړی دی. خو یوه مسله چې کوم د اختلافاتو ښکار وه نو هغه په نړۍ کې ماحولیاتي بدلون مخه نیول دي. د امریکې مشران د جی 20 19 نورو مشرانو سره په دې معاملې لا هم د تقسیم ښکار دي. خو د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو مشرانو د غونډې په اعلامیه کې په یوې خبرې اتفاق ښودلې چې د هغې فکر مخه بنیسي چې پکې یو هیواد یوازې د خپل مفاد خبره کوي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لګی نو زمګه پتا دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زمګه ایمیل پتا ودا سی لیکای ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ډاٹ کام چی دا سی بیل لیکای وی او اے این ای ڈبلیو ایس ډاٹ سی او ایم
نو قدر من اوریدم کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ری ورجو خبری خبرونه ته غواګیس رازو یو بل راپور ولوري ته چې د جمعې په ورځ د مصر په سینای سیمه کې د شوی حملې زمواري د دایښ وسله والې ډلې په غاړه خستې ده. راپور ښایي چې په دغه حملې کې یا په دغه پیښې کې درې ویشت پوځي عسکر وژل شوي دي. خو ویل کېږي په لومړیو کې شپېته سرتیري ویشتل شوي وو چې په کې د درې ویشتنو د وژل کېدو پخلی شوی دی. نور تفصیل یې تاسو ته ماور جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مصر په جزیره نما سینا کې د جمعې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې د درې ویشت حکومتي پوځیانو وژلو ذمهواري داعش ترهګر ډلې قبوله کړې ده. داعش د جمعې شپې ناوخته په خپلې ویبپاڼې خپور کړې شوې یوې بیانیه کې دا دعوه کړې. د مصر چارواکو ویلي دي چې یو ځانمرګي برید کوونکي د بارودو موادو نه ډک خپل موټر یو ورځ وړاندې په جزیره نما سینا کې د پوسټ په یو چک پوسټ والوزو. د 14 وروستو ګڼ شمېر مخپټ وسلوال په ګاډو کې هلته راغو او مشینګنو سره یې په موقعه موجودو شپېتو پوځیانو باندې ډزې وکړې او د دې وروستو یې تښتېدو نه وړاندې د چک پوسټ نه وسله او بارودي مواد هم لوټ کړل. په وجلې شوو کې د مصر د خصوصي عسکر یو کرنیل احمد المانسی هم شامل دی. چارواکو تر مخه په دې پیخه کې ځنی وسلوال هم وجلې شوي او ځنی ګاډی ته هم شاته پاتې شوي دي. د جمعې پر ورځ ترسره شوې دا برید په تیرو دو کالو کې د مصر پوځ په ضد ترسره شوې تر ټولو مرګینی برید وو. د مصر پوځي چارواکو ویلي دي چې دوی هم په دې سیمه کې د نورو بریدونو ترسره کولو منصوبې هم د جمعې پر ورځ ناکامه کړې دي او څلوېښت توندلارې یې وژلې دي. جزیره نما سینا ګیر چاپیره سیمه د داعش مضبوط مرکز ګڼل کیږي. عینی شاهدینو ویلي دي چې د برید وروستو په سیمه کې د هلیکاپټرو په لار بریدونه ترسره کړي شوي دي. جزیره نما سینا کې د کال 2014 اکتوبر میاشتې راهیسې ایمرجنسي حالت پر ځای دی کله چې اسلامي توندلارو په یو برید کې د دیشو نه سیوا حکومتي پوځیانو وژل. بلخوا د مصر د کورونو چارو وزارت د خالی په ورځ ویلي دي چې د مصر پولیسو په دوو پیښو کې شپاړس وسلوال وژلې دي او زیاته کړې ده چې په وژلې شوو کې زیاتره مخرور توندلاري وو چې په تازه کې په جزیره نما سینا کې د پوسټ په چک پوسټ ترسره شوي برید کې ککړ وو. د مصر حکومتي مینا خبري ایجنسی ویلي دي چې د خالی پورس شاوخوا دوه پولیس هغه وخت وژلې شو کله چې د دوی بکتربند گاڑی د سړک غاړې بم چاودنې ښکار شو. په دې پیښه کې نه پولیس ژوبل شوي هم دي. د کورنو چارو وزارت تر مخه وسلوالو په پولیسو هغه وخت ډزې وکړې کله چې پولیس په اسماعیلیه سیمه کې د توندلارو یو تربیتي کمپ ته نږدې ورسېدو. د توندلارو لخوا ډزو په جواب کې پولیسو هم ډزې وکړې چې له کبله یې څوارلس توندلارې وژلې شو چې په کې تر اوسه د پنځو پیژنګلو شوې ده. د کورنو چارو وزارت په یوې بیانیې کې ویلي دي چې په دې کمپ کې به توندلارو ته د مختلف قسمه وسلو استعمال تربیه ترڅنګ د بارودي موادو آلاتو جوړولو تربیه هم ورکول کېده.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د ریوا راډیو خبری خپرونه دوام لري او د محل یو سیمه ایز راپور ولوري ته ځو چې څنګه چې تاسو هم پوهیږئ تر هغه ریزه پولیسي می پښتونخوا خبر پښتونخوا او قبایلو کې تر دا دمه
د سوي ټپيانو لپاره د درملنې لپاره کوم مرکز نه دی جوړ شوی. که څه هم تر هغه بریدونو کې زیاتره ټپيان په دغو سیمو کې د زخمونو د نه جوړېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې هکله نور تفصیل تاسو سره شریکوي احسان محمد خان په خپل راپور کې.
د عراق امنیتي ځواکونه وایي په راتلونکي 100 ساعتو کې به د موسل ښار د فتح اعلان وکړي چې ورسره به په عراق کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش واکمني ختمه شي. د عراق د ګډو ځواکونو کمانډر وایي چې د دوی عسکر په وړاندې روان دي او د داعش وسلوال یې د نهر دجله یا اروند رود غاړې ته ورغونډ کړي دي. تېر ورځ د عراق د فوز ترجمان په سرکاري ټلویزیون ویلي وو د داعش وسلوالو د رصد لارې تړلې دي او د عراق پوځونه د اخیری ګټې نه 100 ګزه لرې دي. د امریکې د فوز بریګیډیر رابرټ سافجی په بغداد کې خبری جنسو ته ویلي د عراقي عسکرو ګټه نږدې ده. د عراق پوځونو په تیرو هفتو کې 100 وارې د خپلې ګټې پیشبیني کړې وه. هر څه که د داعش وسلوال یې د عراق موسل ښار نه د نهر دجله غاړې ته تنبولي دي، خو بیا هم د اخیری ګټې په لور د عراقي ځواکونو په مخ تګ ډېر په قلاره دی. په روانه جګړه کې د عراق عسکرو ته د امریکې د جنګي جازونو ملاتړ هم ترلاسه دی. عراقی عسکر ژمنه کړې ده ډېر زر به د موسل د ګټې اعلان وکړي، خو د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالې ډلې په خپله وبپاڼه اماق ویلي د نهر دجله په غاړه د دوی وسلوال د عراقي پوځونو سره په سخته مقابله بوخت دي او تر اخره به جنګیږي. د موسل ښار کال 2014 کې داعش ډلې نیولی وو او د دغې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم د دغې ښار نه په عراق او شام کې د خپل خودسره اسلامي امارت اعلان کړی وو. د عراق ځواکونو 8 میاشتې وړاندې د موسل تاریخي ښار د داعش نه بیرته اخیستلو دپاره پوځي عملیات پیل کړي چې ورسره د امریکا د هوایي ځواکونو مرستې هم ترلاسه دي. د دغې جګړې له امله د موسل ښار نه 9 لاکه خلکو کډې کړي دي او په زرګونو خلک پکې وژلی شوی هم دی. هر څه که د موسل ښار په ځینې برخو کې عراقي عسکر د ګټې خوشحالۍ لمانځي، خو ملګري ملتونه وایي د موسل ښار بنیادي ډانچه بیرته رغولو باندې به د 1 ارب ډالرو نه زیاته خرچه راځي، چرته چې اکثره ودانۍ غورځېدلي دي او لارې، کوڅې، سړکونه، پلونه، د بجلۍ، ټلیفون او اوبو نظامونه تباه شوي دي. او په دغه جګړه کې د مسلمانانو یو شمیر تاریخي د لرغوني آثار هم تباه شوي، چې پکې 250 کاله زوړ النوري جماعت هم وران شوی چې یوه مناره 45 ګزه اوچته وه. د اسلامي نړۍ اکثر علما د خودسره اسلامي امارت یا داعش د وسلوالو مبارزه د اسلام دپاره لوی زیان بلي، چا چې په منځني ختیځ کې د اسلامي نړۍ اکثره تاریخي ځایونه په بمونو الوزولي دي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور چې زموږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کو د موسل په تړاو واورېدو چې په دې وروستیو کې د داعش او وسلوالې پر ضد د عراق دولتي ځواکونو پر مخ تلل دي او دعوه یې کړې ده چې په راتلونکي 100 ساعتونو کې به د دغه ښار په مکمله توګه د نیولو اعلان وکړي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته مو وړاندې وویل چې خیبر پختونخوا او قبایلو کې تر دا دمه د سوي ټپيانو د درملنې لپاره کوم مرکز نه دی جوړ شوی او راپورونه هم ښیي چې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتره ټپيان د خپلو سوي زخمونو د نه جوړېدو له کبله ژوند له لاسه ورکوي. نور تفصیل یې تاسو ته احسان محمد خان د سیمې څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ترهګرۍ له صوبه تر ټولو زیات ځپولي قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا، چې تر اوسه پکې د سوځېدل شوي تنانو د رغونې کوم مرکز نه دی جوړ شوی. د صحت په اړه د انګریزي ورځپاڼې دپاره کارکوونکی مشتاق یوسفزئی په وینا د بمی چاودنو، ځانمرګي بریدونو او دارنګې نورې پیښې چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا دننه تر ټولو زیاتې لیدلې شوي دي، په دغو کې په یو واري په سلګونو تنان هم سوځېدلی دي، خو د دا قسمه رغونې یا علاج د مرکز نشوالی لکبله سوزیدلی انسانان خپل ژوند او بایلی په دې اړه نوموړی وای
تاسو ګورئ چې په پاکستان کې کله د شدیدې شروع شوې ده نو زیات چې کوم خلک سره پکښې ده نو هغه خبر پورتونه او بیا کبایي لکې دي او په دغه مت کې تاسو ګورئ نو امریکایي د طرف نه په درجن کې خپل سپورټ فند کې ډېر زیات امداد پاکستان ته ملو شوې ده خو د پاکستان ته خبر ده چې دغه کې څومره بم دماکې شوې دي خوش هم لی شوې دي ډرون هم لی شوې دي نو دا هغه کې زیات چې خلک په کې غواړي ته بر انګلیسي کې نه ری سوځي زیات په دې کې او اوس پورې په دې صوبه کې یو حکومت هم په دې باندې توجه نه وکړي
د پیښور د نن چې لس کال وړاندې په 2009 کال کې د وفاقي ادارې ورکر ویلفیر بورډ په مرسته د سوځیدلې ناروغانو د علاج مرکز یا برن سنټر په ودانی کار روان کړی وو خو تر دې دمه نه خو د دغه ودانی کار سرته ورسېدو او نه بل کوم مرکز جوړ شو د کی ټی ایچ یا د خیبر روغتون چارواکي فرات خان په وینا د دغه روغتون دننه یوازې شپږ کټونه داسې دي چې د سوځیدلې ناروغانو علاج پکې کولی شي خو باقاعده توګه کوم بیل انتظام نه لري
دا تقریبا لس کاله مخکې به کار شروع شو د ورکر ویلفیر بورډ فیډرل ګورنمنت شروع کړو ان بیټوین ورکر ویلفیر بورډ چې دینو د اغینا خپل فاندینګ وډرا کړو خیبر اسپتال کے ہم ملک رشپک کٹنوں پورے یو سپریٹ یونٹ دے آ پر پر لیبرٹ یونٹ میں نے کم از کم چھ چھتا دا سی مریضان راشی نمون دے فیوزن نکو پینچ کا مائنر برن کیسز دی 25% 30% 40% نامو ریٹین کو پر جنرل وارڈو نے کہ مونگا خود ہو اور بیا آج کے چلے دیر ضرورتی نے بیا آگا یونٹ تا مونگا شفٹ کو ہو لکا چھ کم دا دیر اخکر پر پر لیبرٹ اسپتال اسی میں چھ پکاریا کرے
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې چې درې غټ روغتونونه لیډی ریډینګ خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس موجود دي او دغه د قبایلی سیمونه تر چترال پورې د صحت لوی اسانتیاوي مرکزونه ګڼل شي خو په لیډی ریډینګ روغتون کې یوازې څلور زنانه او څلور نارینه کټونه او په خیبر ټیچنګ روغتون کې یوازې شپږ کټونه د سوځیدلې ناروغانو د علاج لپاره مختص کړی شوی دی یو خوا چې د صوبې حکومت د صحت او تعلیم په شعبه کې د بدلون دعوی کوي نو بل لوري د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څخه هر کال په لوی شمېره کې داسې سوځیدلې ناروغان د علاج د نشوالي له کبله ژوند وبایلي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدې شي
نو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې یو بل سیمایز راپور را هم تاسو ته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د پوهنتون د نن د وژل شوی ماسل مشال خان پلار را چې اقبال خان نومیږي دی ورجو ته ویل دي د ملګرو ملتونو څخه به انصاف غواړي هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه د مرکزی حکومت واکمنو ته پوس و نه کړ ځکه به ګام اخیستلو تر شوی دی د پاکستان ستری محکمې د پیښې پلټنو لپاره یو ډله هم ټاکلې وه خو تر اوسه یې پرې څه عمل نه دی کړی نور تفصیل یې تاسو ته ریاض حسین وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوې مشال خان پلار اقبال للاوایي که هغوی ته انصاف ورنکړی شو نو هغوی به د خپل خاندان سره د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې احتجاج وکړي دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې ده چې تیره میاشت د مردان ضلع امنیتي چارواکو په ګډه توګه جوړ کړې شوې د پلټنې ټیم راغلي رپورټ په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم جمع کړی دی په دغه رپورټ کې د مشال خان وجنه یو سازش ګرځولې شوې وه چې بنیادي وجه یې په پوهنتون کې غیر قانوني فعالیتونه مخې ته راغلي وو. د مشال خان پلار اقبال لالا ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د مرکزي حکومت لخوا تر اوسه پورې ذمهوارو خلکو د هغوی د ستونزو او د هغوی د بچو د زده کړې په حواله هیڅ پوښتنه نه ده کړې. دوی وویل چې د هغوی د زوی د وژنې کیس د وروستو بوتللو هڅې کېږي او که په دغه کیس کې هغوی انصاف ترلاسه نه کړو نو هغوی سره به بل لار پاتې نه شي، سوای د دې نه چې د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې انصاف وغواړي.
انصاف دی شي مونږ سره، مونږ خو چې کمدنو د اول خپل اپیل د خپل حکمرانانو ته کوو او په ډېر عجزۍ سره یې ورته کوو، او دا داسې یو واقعه ده چې دا خو څه پټه نه ده، صرف دا خو هر څیز باندې ښکاره ده. بیا دې کې مونږ سره چې کمدنو که کله مثال په تور ګوتې کېږي که نه، مونږ به بیا مجبور وي چې مونږ چې کمدنو بیا مثال په تور باندې د اقوام متحدې دفتر مخې ته کښېنو، دا به زمونږ اخري د هغې مجبوري به زمونږ راوځي. که د ډېرو خلکو دا خیال وي چې یاره دا کیس به مونږ
تعلق لرونکی د عبدالولی خان پوهنتون د صحافت د سانګې طالب علم مشال خان د اپریل په 14 نیټه باندې د مذهب د سپکاوي په تور طالب علمانو او د پوهنتون دننه نوکرانو وجلې وو، او بیا وروسته د پاکستان ستر عدالت د مشال خان د وجنې نوټس اخیستی وو، او د دې لپاره یو غړه د پلټنې کمیټه هم جوړه کړې وه. د جی آی ټی لخوا راغلی په ریپورت کې مشال خان بی ګناه ګرځول شوی وو او دغه وجنې ته یې سازش ویلی وو چې پکې د پوهنتون انتظامیه هم ذمہ‌واره ګرځول شوی وه. سیړنې وایي چې ستر عدالت دغه کیس ته درې هفتې ورکړې وې، خو د جی آی ټی د ریپورت نه وروسته د شپږو نه تر اوو پورې هفتې تیرې شوې دي او تر اوسه پورې په دې باندې څه عمل درآمد نه دی شوی. د رواني میاشتې په 15 نیټه د مردان دلی د ترهګرۍ په عدالت کې ملزمان عدالت ته وړاندې کړي شوی وو، خو په هغوی باندې پردې جرم نه و لګول شوی. د مشال خان پلار په مرکزی ښار پېښور های کورټ کې درخواست هم کړی دی چې د هغوی د دوی کیس دی د مردان ضلع نه بل ځای ته منتقل کړي. د دغه کیس دپاره جوړ کړی شوی د وکیلانو د پینل غړی سلیم خان اډوکیټ وایي چې مونږ غواړو تر عدالت د جی آی ټی په رپورټ باندې خپل حکم جاری کړي.
دا خبره خو ثابته چې دی سازش تلا نه مل دی، او کوم الزام چې په دله غولې د بلاس نه یا د توینې رسالت او توینې مذهب په متعلق هم هیڅ ثبوت په مخې ته نه راغلی. نو اوس ګورو چې سپریم کورټ دا کیس ولیدل چې سپریم کورټ د جی آی ټی په دې رپورټ او په دغه ریکمنډیشنز او دغه په دغه فائنډینګز باندې هغه څه ډایرکشنز ورکړي. د انتظامیه او عدلیه تاریخ کې دغه ډاډه ثابت کړي چې دلته کې غریب سړي سره ظلم وشي نو روم میډیا را پاسي، نو بیا انتظامیه ادارې او عدلیه هم را پاسي. بعد په دې تشویش کې او دغه کورنۍ چې ګینی دا کیس دې کې لم لیټ راځي او دا ګینی بیک گراوند او پس منظر ته بوزي چې د خلکو نه دا هیر شي، نو هغه دا دغه د اپیل کومه خاص کومه چې زما په دې کیس کې دا سموټو کومه کاروایی چې دا ضروري او په دې جی آی ټی باندې سپریم کورټ خپل رائے ورکړي.
صوبایي حکومت هم د مشال خان په کیس کې وکیل د نیولو او په کیس باندې د راتلونکي خرصونو د برداشت کولو رضامندي هم ښکاره کړې ده. د مشال خان په وجنه کې شپېته د پوهنتون طالب علمانو او کارکوونکو باندې مقدمه درج کړي شوې دي چې پکې 50 کسان د گرفتارۍ نه وروسته جیل ته لیږلي شوي دي، او د رواني میاشتې په 11 نیټه باندې به های کورټ د کیس په منتقل کېدو باندې څه فیصله واوروي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر وخی جی پختو ویل نہ وڈیر خلق من کرو خی جی.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.